سلامونه ستلی مشه کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي اړتیا ده د هېواد په سم لور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه د ترکیې، اذربایجان، قرغزستان، قزاقستان ولسمشرانو د ترکیې استازي، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم پکې ګډون کړی و. بلخوا پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پیوی خبرې شوې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بدل شوی دی او له خپلو خلکو یې غوښتي دي چې دغه هېواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د حکومت بیان زبیالله مجاهد بیا دغه اندېښنې په ځای نه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. د سمرقند په ناسته کې ناسته په داسې حال کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل کېږي چې وړم ورځ ملګرو ملتونه د افغانستان په اړه یوې ناستې کې ویلي وو. تر هغې بعد د طالبان حکومت په رسمیت ونه پېژني څو بشري حقونو ته پکې درناوی ونه شي. اورزګان ولایت کې د یوې ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. په اورزګان کې د طالبانو د والي ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پېښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړونده چشمې سران سیمه کې شوې ده.
ماشومانو یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه نو هغه انتقالول او تکولې ده. نو هغه مرمۍ په چاودلې یو کس شهید شوی دی او یو زخمي ده.
د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې ناچاودې مهمت هر کال په سلهاوو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د بیپولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخواني خبریال محمد الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نه شي. دایی د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر د نښلول شوي بم په چاودنه کې وغشل شو. د هغه مهال حکومت د دایی پر وژنه طالبان تورن کړل او وویل چې یو کس یې د دې د قتل په تور نیولی دی. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې بیان دی. پولین اټس مول ازادي راډیو ته وویل چې خبریالانو پر وړاندې د شوو جنایتونو پر وړاندې مافیات د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکن ورکوونکي جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پېښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه دی یو راپور له مخې 1499 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. ټاکل شوې ده د امریکا مخکښ ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2023 کال ولسمشري په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سه‌شنبه پر ورځ اعلان کړې. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ټرمپ سلاکار دی پرنې د خبر اعلان کړ. ټرمپ چې د ولسمشري د انتخاباتو پر مهال به عمر 88 کاله وي د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې د ولسمشري په انتخاباتو کې د ګډون خبر وکړ او ویل شي دی به د نومبر په 15مه یو ډېر مهم اعلان وکړي. میلر پر پوسټ په وینا کې د ټرمپ له خولې ویل چې په انتخاباتو کې د دریدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به پکې ګډون کوي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر څو سیالیو مخکې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنجشنبه رسنیو ته په سولې خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسېدو وروسته سریلانکا ته وخوځېږي او د روان نومبر په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو دویم تلین دی. د دې وژل شوی خبريال مور وایي د الیاس مرګ سر یوازې د هغه خزنه بلکې وطن او خاور هم کونډه شوې ده.
شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري. زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي او زما په بچی خاوره کندس.
واقعا هر څوک چې زموږ سره د دای په اړه پوښتنه کوي ما تا اکثره لیږي په زړه کې مې یو ډول اور بل.
دا بیا د الیاس د ورور مصطفی محمدی او چې د ورور غمی لا ورته تاسو دی. خو د الیاس وژل کېدل یوازې د هغې کورنۍ د غم په ډبر نه ده کینولی، د هغې ملګري او دوستان هم د ویر په غم کینولی دي. د هغې نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د ازادي راډیو له لارې د هلمند خلکو غږ وکړ.
دایی صاحب چې کله به ازادي راډیو د ده څخه خبر غوښتئ، موږ به په داسې تلوسه د ده خبر اورېدی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو.
د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان اړونده غونډه جوړه شوې ده او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې به په دې موضوع درته راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبارو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شوې وه وویل د افغانستان اوسني وضعیت پیچلی دی او دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی دی او له خپلو خلکو یې غوښتل چې د هیواد ته دې سفر نه کوي. جزئیات په دومره ذهن مل واورو.
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وویستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړی و. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک تبرو هیوادونو ترمنځ یوه واحده تګلاره جوړه شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې بولي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات نه دي.
خدا دې سي په افغانستان کې کوشش روان دي وضعیت لا بهتر سي، لا ښه سي، لا د اعتماد وړ سي. کوم کوم تشویش سي خودل کیږي وضعیت نه سم خودل کیږي دا خبره سمه نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه وه، اشغال وه، هغه حالت بد وه. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
ذبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت ته ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د نوومبر په 11مه له خپلو ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. برېټانیې یو وخت پر کړی خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او له افغانستانه د ترهګریزو بریدونو ته دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تېره اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس سید وژل کېدو له دوهم تلین سره برابر ده. دوه کاله وړاندې په دغه ورځ د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس سید هلمند په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسی ماین په چاودنې کې ووژل شو. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس سید قضیې د څېړلو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د دې تر وژل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پیښې د تحقیقاتو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایې د وژل کېدو په پیښه کې د لاسرلرو په تور یو مشکوک کس نیولی و چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی. نور تفصیل به د صادق رښتین نه واورو.
د محمد الیاس دایي مور وایي د زوی غمی زړتیا نه لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
د شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي. خو زما په بچی خاوره کندس
محمد الیاس دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی و ووژل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دایی ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپي سوی و، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولي. هغه وایي د ورور نه موجودیت یې د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ دپاره تر ټولو دردونکې او سخته شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره به دایي ترسره کول او دایي به راسره مرسته کول او دایي به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري وه اقتصادي وضعیت و د ټولو کې به زموږ سره دایي ونن نس. دا زموږ دپاره تر ټولو سخته شبه ده او دا شبه موږ هیڅکله نسو هیرولی. واقعیا هر څوک چې زموږ سره د دایي په اړه پوښتنه کوي یا ماته اکثره لیږي، په زړه کې مې یو ډول اور بل سي.
محمد الیاس دایی له یوې لسیزې زیات له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه دنده ترسره کړه. هغه د جګړې له لومړۍ کرښې نیولې بیا د عامو خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې میش خبریالان وایي لا هم د الیاس دایی تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دای زموږ په منځ کې داسې خبریال و چې موږ ټول به تل خوښ ساتلو او خپلو راپورونو کې یې د مظلوم غږ ته ځای ورکاوه او حقیقت به یې راسپړل.
الیاس دایی یو زړور او پر وطن من خبریال و. د هغه تر څنګ الیاس دایی تر ځنګ شته خبریالان هم تشویقول او مثلا زه خپل مثال در شیم چې په زیاترو خپرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دې ته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړ شم.
محمد الیاس دایی د بچ کله د ملګرو په منځ کې و نو ډیر ټوکی تکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکي وایي له تیرو دوو کالو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی غږ چې خاموشه سوی وي.
موږ ازادي راډیو اورې د ارواښاد دایی صاحب تر شهادت وروسته د هلمند غږ په ازادي راډیو کې ډیر کم سوی ده.
دایی صاحب چې کله به ازادي راډیو د ده څخه خبر غوښتی، موږ به په داسې تلوسه د ده خبر اورېدی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو او زموږ غږ ته یو ځای رسېږي. یعنی چې لکه یو موږ چې به د بلې فاشه کتلی وه او دایی صاحب ته امید هم دته و شاید موږ غږ ته یو ځای ورسې، ځکه چې په هلمند کې ډېر ناخوالې پېښې رالی مخته رالی.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي د محمد الیاس دایی د وژل کېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د وژل کېدو قضیه نه ده څېړلې. ښاغلی تسل د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس دایی د قضیې د څېړلو په برخه کې دې خپله ژمنه پوره کړي.
هغه وخت ما ښه په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغو پیښو په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت په اړه باندې نه د تاییدۍ خبر ورکوي او نه هم د رد. دا خبر همداسې ګونګه پاتې وه. که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي، نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شهیدان شوي وو د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل، خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یوه میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خپره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې د رغولو چارې درېدلې چې د پخواني حکومت پر مهال یې د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهربانۍ په نوم یوازنۍ څلور کلونه لور پاته سوې چې لا هم د پلار راتګ ته سترګې په لاره ده.
د دواړو غاړو ترمنځ د روان ناورین تر ټولو ډېر زیان ملکي کسانو ته رسېږي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله پوره شول. لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. تازه د بې پولې خبریالانو ټولنه د دایی وژنې ته په اشارې وایي دا ټکان ورکوونکې قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایی کورنۍ طالبانو له اوسني رژیم غواړي چې د هغې قاتلین ونیسي. جزئیات په دومره ظاهر مل نه واورو.
د لسمی او درې میاوزی ډیر سیمه الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یې تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پیښرت کړه. د 1399 کال د لندې په شلمه د هغه مهال حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلی کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشارې د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالیستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکو ان کی قضیه باید نیمګړی پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه ده چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالیستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویانده اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. پولین آتس مول زیاتوي د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور ښایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او تر خوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا، د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دای ورور مشتبه محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی شو په خپله خوا کې دا معلومات وکړي او د دې دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې دپاره لاس په کار شي. اوس خو یې بیخي کولی شي که دوی وغواړي. مهم مسله دا ده، غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دای قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي، او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیې او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته په کتو وایي اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی یا ماسیاوش او مینا منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان وکړه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان له آزادو سنیو د ملاتړ یعنی مسؤول ظریف کریمی
له حکومت او نړیوالې ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیې وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او ایسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د سمت سرمانه ونو. واور.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو ځانګړی غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د بشري حقونو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته دا ځانګړې غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقیف کې د یوې پیغلې له وژل کېدو وروسته د سنبلې له شپږویشتمې څخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقونو سرچینې وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقونو د شورا لغونډې سره د موافقې لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اووه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقونو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازی ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشري حقونو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرې دو ننګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو علي کمشنری په افغانستان کې را روان ژمی په اړه د بیزې شو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې درې په یو خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دغې ژمی کې اړمنو ته لازمه رسېدنه ونشي، شته ستونزې به څو برابره شي. تفصیل به د خطر پردیس نه وره.
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د ورستۍ زلزلې له امله د کورنۍ اته غړي مړه شوي. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي ورستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خاوري کړی. د ده په خبره اوس له خپلې سیمې بې ځایه شوی او د سرپناه د نه لرلو له امله سختې ستونزې تېروي.
دا چې کور په بشپړ ډول له منځه تللی، نو د مرستې په باب که ووایم، هغه لومړنی ابتدایي مرستې د غذایي موادو خیمې چې په هغه وخت کې چې زلزله شي ورته ضرورت و کافي ډول رسېدلي. ولې متاسفانه هغه ژمنۍ مرستې چې موږ سره وعدې شوې وې چې انسیار به کورونه به جوړوي، آیویم به جوړوي، نور موسسات انرژي به جوړوي، سوډم نیلوي، خو هغه رقم کارونه ونه شو. که څه هم د زلزلې تقریبا څلور پنځه میاشتې تېرېږي، ولې تر اوسه پورې داسې اساسي کار نه دی شوی.
خدای یوازې ښایي دغه کس نه وي. په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي، له دې وړاندې هم د بې ځایه شویو کورنیو د بد وضعیت په اړه راپورونه ورکړل شوي. د غاندښنې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالي کمشنری یا یونیټ سی آر په افغانستان کې د را روان ژمي په اړه د بې ځایه شویو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. دغې ادارې په یوې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي، په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو او د غشان جګړو له امله بې ځایه شوي کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یادې ادارې ګواښ کړی که دغه بې ځایه شوي او همداراز اړمنو ته په بیړني ډول رسېدنه ونه شي، ښایي د را روان ژمي شپې او ورځې له دوی هم قرباني واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالي کمشنری یا یونیټ سی آر دغه شان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمي د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 سانتي ګراد نه اوړي، او دا هغه وخت دی چې ډیری اړمن کسان د دغې یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له امله هغو کسانو ته چې زیانونه وررسېدلي اشاره شوې او ویل شوي چې اړوند ادارې باید دوی د لاسنیوي لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خوا کې بیا د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو او بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. د دوی ویان زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د مهاجرینو وزارت د خپلو ټولو امکاناتو څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو دپاره د سون توکو، دوا او نورو سهولتونو په ایجاد کې هڅې کوي. خو تر ډېره تاسې پوهیږي چې افغانستان د اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ ده. ډېر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت جوړېږي چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبیعي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي چې اوسمهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه اړمنو کسانو وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپلې اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ایت اکیږي چې طالبانو د کندهار په رغنداب ولسوالۍ کې د بخاني جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلی مولانا نقیب د پلار نقیب الله خود قبر کیندلې دی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوی قبر ویډیو او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې دي. تفصیل به امید زهری مل وړاندې کړي.
یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی. هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خواهی سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د مولا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د ده له قوله دښمن یو مغرضې کړی غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسینو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټر پاڼه دا عمل غندلی. هغه لیکلي دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څیره لا بربندوي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزیرو اشخاصو عمل بللی او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې دی هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بلل یو زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د پوز د ځانګړو ځواکونو قومندان ورستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په غبرګون کې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو رژیم ورځ تر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو، ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللی. له طالب ویاندویانو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسیونو د خوراتون دنیوکو په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې یې دوه ځل نړولي او تر خوا یې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې، د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیسي هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
جرمنی ته د غیر قانوني کډوالو په وختو کې زیاتوالی راغلی، خو د جرمنی پولیس ادعا کوي چې د کنټرول چې د کډوالو کنټرول یې له لاسه نه دی ورکړی. جرمنی ته د تلونکو کډوالو تقریبا نیمه د افغانستان، عراق او سوری وکړی دي. تفصیل به د احمد تکل نه واورو.
جرمنی ته د افغانانو په ګډون په غیر قانوني ډول د تللو کډوالو شمیره په روان 2023 میلادي کال کې 6000 ته نږدې شوې. دا په دې معنی ده چې دا شمیره د تیر کال لکه چې هغه مهال چارواکو خورا زیاته بللې و هم اوښته ده. جرمنی چارواکو د جمعې په ورځ د فدرال پولیسو د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روان کال په 15,904 کډوالو کې اوکراینیان چې د زرګونو په شمیر جرمني ته ننوځي خو غیر قانوني نه بلل کیږي نه دي شامل، ځکه پر هیوادی روسي یرغل کړی. د جرمني د فدرال پولیسو مشر دیتر رومان وویل دا شمیرې په دې معنی نه دي چې ګنی پولیسو په سرحدونو کې کنټرول له لاسه ورکړی، خو له دې سره سره دا شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي. په راپور کې ویل شوي چې په تیر 2020 کال کې جرمني ته د اوښتو غیر قانوني کډوالو شمیره 5,618 تنه وه. البته دا هر شمیره حتما له یو کس سره انډول نه ده، ځکه کېدای شي چې ځینې کسان له یوې یا بلې لارې بیا بیا ننوځي او ووځي. د 2020 کال په سپتمبر کې 2,200 او په اکتوبر کې 1,400 کسان جرمني ته ننوتی دي چې له دې ډلې شاوخوا 2,000 کسان د پولند له سرحده، 15,000 د چک جمهوریت او د 6,000 په شاوخوا کې له اتریش څخه وروختی دي. په اروپایي ټولنه کې دننه هم د کډوالو شمیر زیات شوی او داسې موارد شته چې ځینې کسان یونان ته رسیدلي خو بیا یې د جرمني ټکټ اخیستی، ځکه دوی غواړي د اروپا په شتمنو هیوادونو کې پناه واخلي. د جرمني فدرال پولیس وای داسې ورځې هم وی چې دوی سل داسې موارد لیدلی دي. د دې کډوالو تقریبا نیمایي د افغانستان، عراق او سوریې وګړي دي. چارواکي راپور ورکوي چې له دې ډلې 15,040 کسان له جرمني ایستل شوي او 3,029 نورو ته له سرحد څخه د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایسر د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل هیواد غواړي د هغو خلکو ساتنه وکړي چې له جګړو او د حکومتونو له تعقیب څخه تښتي او پر خپل سیاسي مسؤلیت هم پوهیږي، خو هیڅوک یوازې د دې لپاره چې په اروپا کې ژوند وکړي باید د تېښتې لپاره خطرناکې لارې غوره نه کړي او خپل ژوند په خطر کې ونه چوي.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې دته دوه پروګرامونه د سپورت له ډګر او تندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر د ترک ټبارو سازمان په پرنی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې اړتیا له د هیواد په سم لور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. بل خوا پرون د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پیاوی خبرې شوې لمې کې د افغانستان وضعیت د کړکېچن بللې دي او له خپلو خلکو غوښتنې چې د هیواد ته له سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو ویاند ګل مجاهد به دغه اندېښنې په ځای نیولي. نوموړي ازادي راډیو ویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه ده او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. اروزګان ولایت کې د یوې ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. په اروزګان ولایت کې د والي ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړوند د چشمې مهران سیمه کې شوې ده. د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. د بیپولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخواني خبریال محمد الیاس د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نه شي. د 2020 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي بم په چاودنې کې ووژل شو. دغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د ده د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هیڅ اجراات ونه شول. ټاکل شوې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبې په ورځ اعلان کړې. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ټرمپ سلاکار دی پرون دا خبره اعلان کړه. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر 80 کاله وي د کانګرس د منځمهال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره کړې او ویلي چې دی به د نومبر په 15 ډېر یو مهم اعلان وکړي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره څو سیالیو مخکې د تمریناتو لپاره متحد عرب امارات ته لاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنجشنبه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحد عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسیدو وروسته سریلانکا ته وخوځيږي او د روان نومبر په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقه وکړي.
The lobo le maidana
finishes that blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلا او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صابی په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمر ځوانانو په ګروپونو کې خو پرمختګ کړي او بل شکه به د افغانستان د سوار لس کلونو کم عمره د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا وځلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوار لس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د سوار لس کلونو کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپله دویمه لوبه د دوشنبې په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمدشاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځون د اتلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د امو ځون بندي امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. امو ځون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بندي امیر لوبډلې مشر. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدې چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورني کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنې سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلوبه کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلوبا د استرالیا په میلبرن لوبغالی کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وچه درې لوبي وبایللې او دوه لوبي د باران له کبله لاغو شوې. او وروسته خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلانکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی ښار په یو هوټل کې چیرې چې هغه اوسېده پر یوې ښځې باندې د جنسي تیري په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې 29 کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې ښځې ادعا کړې چې دې سریلانکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی ښار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور دی چې پر دغه ښځې باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 1 کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ د ازادي رادیو ناورې لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځون د اتلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلوبې ته کومې لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او څنګه ترسره شوې؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې فصل لاس ورته وایي په هغو کې 15 لوبډلو برخه اخیستې وه او په 8 اکتوبر پیل شوې چې په 10 نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بندي امیر او د امو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړله د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلوبې ته ووتلې او د امو لوبډله ګټونکې لوبډله ونومول سوله ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلوبه کې او پایلوبه ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو او بندي امیر پاینل ته وتي وو او بندي امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی وو. نو بندي امیر وینر اعلان شوی په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوله.
یار صاحب کوم تاسو هم یادونه وکړه په کرکنفو باندې د پایلوبې پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسېده. په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالۍ لوبډله وویل شوه د دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوي وو چې چون په اول نیسې چې لیډ اخیستل شوی و هغوی بندي امیر او امو هغوی بندي امیر وینر اعلان کړی و هغوی لیډ اخیستی وو. دا وار چې بندي امیر او امو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخیست په اول نیس کې او امو لوبډله وینر اعلان سره.
جار سے بلا موجود دا چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو. دغه سوال ته مو جواب څه دی؟
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالۍ سي چا چې په درې ورځې سیالۍ کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوره کړی وو. لوغونه به د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل که په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید څه واوسي چا چې یو ټیسټ فټنس ټیسټ پیس تلا چا هغه فیل کړ نو هغه پات شول او څوک چې بریلی سل په یو ټیسټ کې یا فټنس په ټیسټ کې هغه وکولای سل چلاره پیدا کی. البته د څه کېدل شي چې ځنه خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریډ 2 کې یا ګریډ 1 کې رنځونه کړی دي خو د فرست کلاس سیالي لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا باید تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړی اوسي چې رسمي قرارداد ولري، او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسي. هغه کسان چې پرته دې هم که پرفارمنس ډېر نوم کړی هغوی موږ نیولی دي، خو یو ټیسټ هغوی لپاره هم موږ لازمي کړی ده. چا چې ټیسټ پیل کړی ده هغوی هیڅوک هم نه دي راغلي.
نشول کېدل جار صاحب چې یوه لوبډله بله هم اضافه شوې وي تر څو ټولو لوبغاړو ته برخه ورکړل شوې وي.
څه فکر کوم چې موږ باید کیفیت ته لاړ شو. تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړی اوسي چې رسمي قرارداد ولري، او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسي. هغه کسان پرته دې هم که پرفارمنس ډېر نوم کړی هغوی موږ نیولی دي، خو یو ټیسټ هغوی لپاره هم موږ لازمي کړی ده. چا چې ټیسټ پیل کړی ده هغوی هیڅوک هم نه دي راغلي.
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دي دوی زیات دي، د دوی سرنوشت څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی؟
اکرام صاحب، دغه سیالۍ چې دي پس کلاس سیالۍ د په نړیوال معیار برابر سیالۍ دي. یعنی د دغه سیالیو کم پرفارمنس ده هغه په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده. نو موږ باید لږ تر لږه دې ته داسې پیاوړي او تکړه لوبغاړي معرفي کړو چې هغوی رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولی واوسي. هڅه دې موږ دا ده وکړو چې ته لوبغاړي ډېر شي او تکړه لوبغاړي او پیاوړي لوبغاړي دي کې هیڅ شک نشته ده کې کرکټ بورډ دا کولی شي چې یوه لوبډله زیاته کړي. موږ ډېر وخت مخکې شپږ لوبډلې لرلې، بیا صرف د زونونو په کچه سولې، اوس لا هڅه دا روانه ده چې ممکن له دې لا کمې شي.
او جار صاحب، په کورنۍ کرکټ کې که پاتې شو له دې نه وروسته کومې سیالۍ په لار اچول کیږي که په دې اړه لږ معلومات راکړي؟
له دې نه وروسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای وکړو، چون ژمی شو ورځې لنډې شولې، نو هغه 500 ورونه په هغه وخت کې نه کېږي. که سهار وختي راځي نو شتنځای به لوند وي، اوټ فیلډ یا چمن به لوند وي، دا ټول جینې به لامده وي. مجبور چې ته لس بجې لوبه شروع کړي، که لس بجې لوبه شروع کړي نو بیا هغه اته ساعته شاوخوا چې نیسي دا ټول 500 ورځې سیالۍ ډوډۍ وخت پی مانځه وخت پی سره، نو هغه بیا نه پوره کېږي. شاید چې لس ای سیالۍ موږ هڅه کوو چې وسي، کوشش دا کوو، او کنی بیا موږ نوی کال پیل کوو چې په نوي کال کې بیا نوی کال پلان د ستروس پور رسمي ډول باندې موږ هغه فاینلایز کړی نه، چې فاینلایز کړو نو رسنۍ سره به شریکو.
که پلان چرته منظور شي، دغه پلان منظور شي، نو څو لوبډلې به برخه اخلي او په کوم کوم لوبغاړو به دا سیالي ترسره کیږي؟
هماغه سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي، او تر ډیره کوشش ده چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې ترسره شي.
او دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یادې کړې څومره مهمه وي جار صاحب؟ ځینې نوي استعدادونه پیدا شول.
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راونډه وسی، یعنی هر ټیم وکولی شي چې لږ تر لږه اته میچونه وکړي. خدا ځلې یوازې څلور میچونه وکړه او پایلوبې سره 15 میچونه راتلل. ابراهیم چې خلاصې پاس بولر ده، هغه په درېو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګس کې وسوځول، چې پاس بولرانو پر دغه وکټې دومره مرستندوی هم نه دي. ډېر ښه بالینګ یې وکړه. په خپله په کې کریم جنت ډېر ښه وځلېده چې د ټولو سیالیو غوره توپ وهونکی، او ښه راونډر هم حساب سو، غوره راونډر هم حساب سو. حمزه اوتا کو چې ډیر شو کټه اخیستی وي چپلاس سپینر ده. همدارنګ په مختلف سیالیو کې خوغو ملګرو لک سیالی کمی وکړل چې هغه کې ډیر خبالینګ کړی وو. په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړی وو، زهیب چپلاس سپینر ده ډیر خبالینګ کړی وو. شیزاد په پایلوبه کې دوه سلیزی وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزی وهلې. البته زه په ټوله کې ویلی شم چې خیستې دادونو لپاره ډیره ښه زمینه وه. د امو لوبډلې نه څلور لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړل په پایلوبه کې، په یو اننګز کې 15 نجات اوټ کړل، 15 عبدالرحمن اوټ کړل، عبدالرحمن آل راونډ پرفارمنس وکړ. نو ډېر پیاوړي لوبغاړي پکې راڅرګند شو چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي.
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار ابراهیم زیاو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونه د لوبول میدانه خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې چښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو. اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو تر څنګ کار هم کوي. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو تر څنګ کار ممکن دی، او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم له څلور نه تر اوو بجو پورې پندون ته زما هلته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
پخوا به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې، خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو له ډلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم، کار کوم له څلور بجو نه ورسته. بیا چون د ورځې ما ته دومره هغه مهمه سایده نه ده چې د ورځې زه پوهنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولی دی، له څلور نه تر اوو بجو پورې پوهنتون ته زما هلته درس وایم. اوو بجې بیا نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلي چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله، چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو اخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجې نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانسونه اخري، او له چانس له وجې نه په آخر کې هم ډراپ سي.
عبدالصبور چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې و، زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکاله، او بس دغې په خاطر ما هم چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهاله زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د ده نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه ږدي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې دی زده کړې ونه کړي، نو سبا ورځ کېدی شي هغه وظیفه هم ورته میلاو نه شي. نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نه شي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبله رسیدگی ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وایي،
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ، نو بیا په کابل کې به موسسه سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ، او حال دا چې ښه معاش او ښه امتیازات یې راکوله. خو چې کله ما د ماسترۍ شوق راجک شي، ما په هغې کې امتحان ورکړ او زه کامیاب شوم. بیا مې ډېر کوشش دې ته وکړ چې زه دغه خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته شوم، خو بیا بریالی نه شوم. هماغه وه چې ما د کابل وظیفه ورته پرېښه او ماسترۍ مې وکړه. که نه یعنی ما داسې هوډ ځان سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او د تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ورنه کړه. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره. کنه ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربې خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصېږي د زده کړو او تجربې په خاطر ښې دندې ورته پیدا کېدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغې سره کار هم وکړي، دغې تجربه ډېریږي. په عین وخت کې دغې خلکو سره اړیکې ډېریږي. هغه که دا فتن د پوهنتون نه فارغېږي، هغه ذاتن ځان کې د دې خبرو سره مخامخ کېږي چې ته تجربه نه لرې، موږ تا ته دنده نه درکوو. نه یوازې دا چې دغې تجربه ډېریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري، کولی شي په یو وخت باکیفیته کار او باکیفیته زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډېره اسانۍ سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړه وکړي، خو دومره دی چې یو کلک کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختېږي، نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي، نو هغه بیخي کفایت کوي. که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري، او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي. که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم، هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې باکیفیته کار او باکیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي، څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی سي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادنامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم، د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده. دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه سې یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات داشان ش سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي، او همدغه پلان په مطابق مخته لاړ شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار دپاره باید په یوه سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یوه برخه ده، زموږ د ژوند یوه برخه ده. که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شي د ښه تحصیل زمینه هم برابره کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل، ذهن په مشکلات سره اخته کیږي. دوی سترس درجه زیاتیږي، دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسي کول خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ښه ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس
په فلانی وخت کې وایم، دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسي کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دوی ته کولی سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ورباندې فکر وکړم، خپل ځان ورباندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نشو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نشي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز سړی نشي کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
Matama ಬಾಡಾ ಬಾಡಾರ ಸಿಗವ ತನ್ ಬಾ